آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم ولاندی پا خپرونه کی د گلغونډي میلی پکې شوې دي. په خوست کې مو لوی مشاعره خبرو د وی سړی مجلې له مؤسس سره شخیدلې يم.
زه دعوت مجله کو زیغه تاریخ وایم په لنډ ډول باندې. نور له سباتات کې د ناروې واد نه پېل شو
د لنډ کیسو ټولګه دوه سرونه دوه فکرونه چاپ شو.
دا مې مهمه ټولګه ده چې په خبر کې د کتاب کور په مرسته چاپ شو.
دا لنډ کیسه درته لرو.
چا داسې منډې را منډې وهلې چاها غسی کشمیر آلو تو که کی ناستی و پورتا کی دی
پر هم دیک سی نقد هم آوریده لشی. دا گلونو پده موسم که با دا گلونو یوی میلی تا دا دیاده بی مجلی پا پیل که مخکرو دا پروان ولایت گلغونده تا دا سیلانیان ورته کم شویده. یو شمیر سیلانیان او میله کوونکي وایي په تیرو کلونو کې به ګلغونډۍ ته په پسرلي کې په زرګونو خلک د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نورو تفریحي سیمو ته د خلکو ورتګ کم شوی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات و کلتور ریاست مسؤلین وایي دوی تیر کال هم مشاعره جوړه کړې وه او سږ کال هم د پسرلي په ورځو کې د یوه فرهنګي جشن تابیا لري. نور حال د بصیر الحق عادل په راپور کې چې په پیل کې د استاد ګل زمان د ګلغونډۍ له سندرې سره ارغوانو ته مخه کو.
ګلغونډۍ په خپلو ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لورته پرته تفریحي سیمه. د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي، خو د میله کوونکو په خبره سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلي چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي.
سران کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي دي موهین نخوان داخلي، خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګه شوی ده. مخکې به دلته ډېرې کورنۍ راتلې، ډېر خربله تلل، بیروبار به زښته ډېر و، خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګه شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد یوسف هوتک چې له خپلو ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي.
مخکې به ډېر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو زمونږ تمه او توقع دا وه چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غوندې به ډېر بیروبار به دلته و، مګر په ډېر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشي میلې دپاره. نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځایي لیکوال او فرهنګپال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلي موسم دی دغلته دې فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو دې ورته لیکوالان او فرهنګپال راوغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلي کې پکې ګڼ میله وال وي. دلته نو غوښتنه مو دا دی چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ سي، د کتابونو نندارتون دې جوړ سي او مشاعرې دې ترسره سي.
د طالبانو له بیازلی واکمنېدو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ یوه وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقي ازادي راډیو ته وویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشن واره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوې ده د ارغوان جشن واره چې د هغې نه راوروسته هر کال دا لمانځل کېدله. تیر کال چې دی هم د ارغوان جشن واره مونږ ولمانځله چې په هغې کې مونږ سره شاعرانو لیکوالانو د هېواد د لرې او پرتو سیمو څخه فرهنګي ځوانانو مونږ سره پکې ګډون کړی و. سږ کال هم په نږدو ورځو کې انشاءالله زمونږ اراده ده چې کله دا ګل ښه وغوړېږي نو دلته به هغه جشن واره جوړو او میلمانه به راغواړو.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګېد چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی. یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر.
ارغوان ګلونو په منځ کې د مشاعرې د جوړېدو ژمنه شوې. په خوست کې په وروستیو کې د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ په میټا خان سیمه کې د بدلون ادبي بنډار پسرلنی مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د خوست بیلابیلو سیمو لسګونو شاعرانو او فرنګیانو ګډون پکې کړی و، ګڼو شاعرانو پکې خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د میټا خان سیمې په صحرا کې د بدلون ادبي بنډار په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. یاد مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو او فرهنګیانو سربیره د خوست مرکز او ولسوالۍ یو شمېر شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال هم ورغلي ول. د مشاعرې تابعیا کوونکو ویل د دې ادبي بنډار څخه یې موخه د شعر او ادب په برخه کې ټولنې ته د نویو استعدادونو ورپېژندل او خلکو ته د ښه راتلونکي فکر ورکول دي. د مشاعرې یو اسانچاري عثمان حیدر په دې اړه ازادۍ راډیو ته ویل:
مونږ د ولس او خلکو ته دا پیغام ورکوو چې مونږ باید تل په ژوند کې مثبت فکر اوسېږو او په ژوند کې باید مثبت بدلون منونکي اوسېږو. همدارنګه دویم هدف مې دغه مشاعرې خداغه دای چې په دې سیمه منطقه کې هغه پټ استعدادونه چې دلته موجود دي، شاعران دي، لیکوانان دي، هغه د خوست ولایت یاد دي افغانستان نورو سیمو ته وړاندې کو.
د دې برنامه یو بل تابعیا کوونکی قربان اندیښمن وایي:
نو زموږ غوښتنم د مسولو چارواکو او د تجارانو نه هیله مو داد چې په دې برخه کې زموږ سره لا کومک او همکاري وکړي تر څو په ټولنه کې هغه ورک او خوبولې استعدادونه راولاړ کو او په ټولنه کې یو مثبت بدلون راولو، هم په شعر کې او هم په شخصیت جوړونه کې.
لیکوال او شاعر محمد رحیم سکندر ویل: په افغانی ټولنه کې له سیاسي ستونزو ور اخوا ټولنیز ستونزې ډېرې دي. د په دې اړه د شاعرانو رول ته اشاره وکړه:
مونږ خو سیاست نه ور اخوا ټولنیز مشکل زیات لرو، نو هغه ټولنیز مشکل دوی په خپل شعر کې وړاندې کوي او په داسې انداز وړاندې کوي کته دښمن هم ورته کینوې په چا بد نه لګیږي. ځکه د شاعر همدغه مسؤلیت دی چې له دې لارې په خپل هنر په خپل کیفیت سره هغه د ټولنې ستونزه وړاندې کوي او حل لارې هم ورته ولټوي.
د بدلون ادبي بنډار په آزاده مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو لخوا یې په تودو چکچکو او ولولو بدرګه کېدله. د بنډار ګډونوالو ته ځوان شاعر ریاض الدین خپلواک خپل دا شعر واوراوه:
جواب می ورکړو چې دا نوم دی د هغه ګړې او ما خپل وخت زوی ته هر سړی وایي مزه دې وکړي بلا تا چیرته دی خوندونه او مزه ګړې.
یو شمیر شاعرانو ګډونوالو ته تنزیه شعرونه هم وړاندې کړل. تنزیه شاعر تاج محمد صمدی خپل دا شعر وړاندې کړ:
سره سره ننګی د ګرانا ورته مې وجاتو تا هر چا ضرورت وی یارای دغه سبزی جاتو تا یو آکس تر ولاګا ټول کلی کې خپلیا زه خو یک دمه په کوټا کې خشراتو تا.
زوان شاعر ملال غورزنګ په خوست کې د بدلون ادبي بنډار ګډونوالو ته یو ترنم وړاندې کړ:
پور رغو دی ګلې وکړه پخونه خو دی ګلې وکړه پښنو باغو دی ګلې وکړه پښتنو دی ګلې وکړه تم دې وچې سارا تم سیزلی دینا تم سیزلی دینا.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادي رادیو
څلور دېرش کاله وشول چې دعوت مجله له ناروې خپریږي. د دې مجلې مسؤول مدیر محمد طارق بسګر دی. تازه د دې مجلې 224مه ګڼه د پی ډی ایف په شکل چاپ شوې ده. د دې مجلې په لومړي مخ کې شیلور ته د مجلې په اړه معلومات دي چې له کوم ځای خپریږي، ایمیل یې څه دی او د ټیلیفون شمیرې کومې دي. پورته چپ لاس ته د داود خان د وخت ملي سرود دی. د دعوت مجلې 224مه ګڼه کې له ډاکټر ارتریک سره مرکه ده. د ښځو په اړه یو مطلب دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ له یوې مخکښې ارمان لوڼۍ سره مصاحبه ده. د دې مجلې له مسؤول مدیر ښاغلي بسګر نه به واورو چې نږدې 3.5 لسیزې مخکې یې دعوت مجله په پیل کې څو مخه خپروله.
زه دعوت مجله خو زه هغه تاریخ وایم په لنډ ډول باندې. 1978 کې د ناروې هېواد نه پیل شو. لومړی 200 غانې وي په لومړي وخت کې، لومړی او دویمې درې میګانې، دوی میګانې پورې. او د سفوش مې اوس ما دقیق نه دی په ځکه مخته مې نشته.
یعنی تقریبا څو مخه به وه؟
شل مخه. شاوخات
شل مخه. دا به بیا په څه شکل توضیح کوله؟ په هغه وخت خو به دومره کډوال هم په ناروې کې نه و.
مګ شروع کړه زلا په کم کې هم ناروې کې قبول شو نو ما درا تک سرم دا کار وکړ. هغه نو د فوټوکاپي ماشين د لارې مقصد په لوی سایز کې هغه بچا په منګ پر لیکل برابر چې بشو بیا په فوټوکاپي کوله. ما همدا سي د ناروې مختلف کمپون تم لګل، ناروې، سویډن او ډنمارک.
په هغه وخت کې تاسو نورو هیوادونو ته هم استول او کنه؟
نه، شروع د ناروې نو ناروې او سویډن ډنمارک د زین ته بیا ورور همدا شرط سي وغه چې د لوستون کې منوال ګډونوال پیدا شول په مختلف اروپایي هیوادونو کې. بیا نور ورته کال وختونه تقریبا اخري دغه شمیره چې شپک 50 سوادن ته مجله لیکله.
څه وخت لدی فوټوکاپي له حالت راووتی؟ ځکه فوټوکاپي باندې د مجله خبرول خډیر سخت کار دی.
لومړی ګڼ او دوی مګن فوټوکاپي او درې مګن بیا صحیح مد بیا کې چاپ دله. هغه تفصیل زیات وګه د وګړه اقتصاد چې کوي وایم، خو مقصد دوه لومړی غنې په د فوټوکاپي ماشين د لارې شاپ شو. بیا ورپسې درې مینه روسته بیا فوټوکاپي نو بیا صحیح مت بیا وو چې په لوی سایز به مجله پاول اخبار یا مجله.
بسګر صاحب، له د چاپ له ستونزې پرته چې تاسو اوس اشاره ورته وکړه، د مطالبو ترلاسه کول په غوښ کې په پیل کې ستونزمن وو که مالی مشکلات مو درلودل؟
دواړه، د مطالبه مشکل زیات او مالی مشکلات خو بيخي دا غي نه زیات. مطالبه اکثر لومړی غن او دوی مګنه دا چې مکتبه ما ته بنورې مجلې راتلي اخبارونه چاغه خواري وري خصن د پېښور نه بیا ما دا غي نه خبرونه دا خپل غوتول بم بیا په خپل شکل برابر او بیا بم خبرول. مقصد من خپل د غي واځ سريزي تر مقاله ایوین ملکل نه ډیر څه کوم خپل نه.
بسګر صاحب، اوس چې کله موبایل راړوي او په هر شي بکې د افغانستان خبرونه لچا سره په موبایل کې وي، تعجب نه کوي چې په هغه وخت کې مو خبرونه په دې شکل راخست؟
یو طبعا د تعجب خبره ده. زښت ډیر فرق راغلی، دنیا د ټکنالوژي زښت ډیر پرمختګ کړی او همداسې په ډیر بیره مختزي. نو هغه وخت او دا وخت د مقایسې ول نه دی. اته موږ د لیکلو ماشين نه درلود، د ټایپ ماشين درلود، موږ په لاس باندې لیکل کول. یا په چې باندې فوټوکاپي باندې کو سره یو وای کده شي د دوستانه باورونه کی
د دې ټکنالوژي تر بدلونه پوری دعوت مجله مو تر کوم کلونو په کاغذ چاپول ځکه د روسي غني خوص په پی ډی اف کې تاسو خبروي
او روسي غني چې په کاغذ باندې چاپ شوی هغه 218 دښ مګنه د په 2013 کې او دا غي نه روسي چې کوم غني چاپ شوی بیګای اخري غنه و چې 218 مګنه دا پی ډی اف باندې
د مجلې د دعوت مجلې په مطالبو کې څه تغییر راغلی؟ د پیل په څیر لا هم سیاسي اجتماعي ادبي مطالب خپروي؟
او ډېر فرق راغلی که سړی ووایي زما د پاره ډېر په زړه پورې ده. ډېرو دوستانو خصوصا هغه کسان چې د مطبوعاتو برخه کار کوي ډېر په زړه پورې. هغه وخت مجله ما شروع کړې دعوت اخبار وایم مجله وایم، نو افغانستان د روسي اشغال لاندې و، نو هلته ټول خبرونه د مجاهدینو په پلوي باندې وو، یا یو طرفه وو تقریبا ټول لیکنې د جهاد په طرف باندې وو چې شي. او وروسته بیا چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل واکه کابل کې ونې بیا معلومه شوه چې داخلو و بل څه ده. بیا نو مجله ډېره ملي شوه، نو اوس هماغه ملي خط کې روانه ده، د وطن ادبي او سیاسي او خبری برخه مخ دې ته پوښښ ورکوي.
له ښاغلي بزګر څخه مننه. بیا هم د چاپ شوي اثر په اړه، د عبدالوکیل سلیمان شینواری د لنډو کیسو نوې مجموعه دوه سرونه دوه فکرونه تازه چاپ شوه. د دې کتاب د پوښ په لومړي مخ د دوو پوځیانو یو انځور دی، یوې وسله نه لري، د بلې کلاشینکوف په لاس کې دی، وسلوال ولاړ دی، بې وسلې پروت دی، سیمه هم غرنۍ ده. د دوه سرونه دوه فکرونه کتاب د پوښ په شاتنې برخه کې د دوو کیسه لیکوالو او یو شاعر خبرې د سلیمان د کیسو په اړه په لنډو خبرې شوې دي. لومړی خبری د پښتو ژبې د تر ټولو اوږد ناول زمرد د مؤلف عبید الله محق نظر دی، چې وایي د سلیمان په کیسو کې زموږ د ټولنې د بد اخلاقۍ د خوا انځورونه ځای شوي، چې دا د شرم نه د حقیقت د بیان خبره ده. دوهم نظر د شاعر عبدالغفور لیوال نظر دی، چې لیکي زه چې د سلیمان شینواری کیسې لولم لکه د زرګونو انسانانو د یو قهرجن او چټک ماش په منځ کې چې روان یم. کیسه لیکوال نور سعید بیا لیکلی دی چې د سلیمان نجدي ټولې کیسې د وخت د پیښو هنري تصویرونه دي. له ښاغلي سلیمان څخه به واورو چې دا کتاب یې چیرته چاپ کړ، څو کیسې یې پکې راغونډې کړې دي او د کوم وخت کیسې دي.
دا مې د کیسو نهمه ټولګه ده چې په پېښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شوه. البته د خپرېدو امتیاز د لندن ادبي بهیر دی. په دې کې ټول ټال دولس کیسې راغلی دي، او زما د نورو ټولګو نه توپیر دا دی چې کیسې ټولې اوږدې دي. یعنی یوه کیسه هم د 2000 نه کمه نه ده، کلمو نه. البته کیسې زما د دوه وروستیو کلونو کیسې دي، د دوو کلونو کې مې لیکلې دي، او د کیسو موضوعات متنوع دي. سیاست هم لري، جګړه هم لري، فرهنګ هم لري. یوه داسې کیسه ده چې د وخت د یو واکمن زمونږ د یو واکمن کیسه ده.
د سلیمان صاحب په دې کتاب کې د څو سیاسي کرکټرونو کیسې دي، په دې اړه به له دوی څخه واورو.
د داسې یو واکمن کیسه ده چې له واکه لیدلی دی، اوس سپینګیری دی، او د هیواد په لرې یو پرته سیمه په یو سرحدي سیمه کې په یو کانتینر کې دیره دی. بله د داسې یو واکمن کیسه ده چې وخت یې پلویان په نمانځنو او ستاینو نه مړېدل، خو بل وخت داسې راځي چې همدا پلان پالونکي او نمانځونکي په ډېره بېرحمانه توګه وژني. بل هم داسې د یو داسې سیاستمال کیسه ده چې خبر نه دی، خو واک ته د رسېدو زیری پرېشي.
لکه لیکوال سلیمان څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله کې یوه کیسه او د کیسې نقد لرو.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې نقد مخه کوو. په افغانستان کې د ادبي بهیرونو له برکته د نقد زغمل تر یو بریده زیات شوی دی، خو لا هم ډېر لیکوال د بل نقد نسخمي. نقد په عربي ژبه کې چرنلو ته وایي، شله بدو بیلول. نو که چیرته یو څوک د چا پر اثر څه نظر ورکوي، دا د حق خپل نظر دی، لیکوال ولې په غوسه شي؟ بل خبره دا ده چې نقد په حقیقت کې لوریه نه ده. که څوک ماته وایي چې د ازادي راډیوي ادبي مجلې په پلانې خپرونه کې مو د شعر شاته موزیک لوړ پریشی وو، یا مو د پلانې موضوع په اړه په خبرو کړیو معلوماتو کې دا ټکی سم نه و، نو باید خوشاله شم چې بل ځل ورته پام وکړم. د دې لورینې سربیره ولې زموږ لیکوال نقد نشي زغملی؟ دا اوږد بحث دی. یو علت یې ښایي د بیان ارعاوي که څوک ووایي ته تر اوسه په دې نه پوهېږې او بیا خپل نقد راسره شریک کړي، ممکن دا خبره په ما ښه ونه لګېږي، ځکه ښه نه لګېږي چې د حکم کړی دی چې ته نه پوهېږې. ناقد شله بد وچڼي. کله ناکله په نقد کې د صلاحیت خبره هم ده. که څوک د چا په شعر منفي خبره لیکي، نو پکار ده چې خپله یو منلی شاعر وي یا یې د نقد کتابونه لیکلي وي چې ځان د دې وړ ګڼي چې څه ولیکي. البته شفاهي خبرې په دې کې نه راځي. په شفاهي ډول هر څوک خپل نظر په یوه چوکاټ کې څرګندولی شي. د چوکاټ مسله هم ګونګه ده. څه ډول چوکاټ؟ د شاعر او نقاد استاد درویش تورني د کره کتنه او د هغې زغمل کتاب کې دا موضوعات تر یوه بریده راسپړل شوي دي. دا کتاب ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. لومړی به له دوی څخه واورو چې د کتاب له محتوا د ادبي مجلې اوریدونکي خبروي.
په دغه کتاب کې هغه مقالې راټولې شوې چې استاد په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلي دي. لومړنۍ څو مقالې د شعر په اړه دي. د شعر څه ډول لیکل کیږي یا څه ډول لیکي، هغه د استاد خپل تجربه چې د هغه شریک کړي ده. تر څنګ د شعر لوستونکي باید څه ډول وي او څه ډول شعر ولولو، په دې باندې هم استاد خپل نظر شریک کړی دی. او تر څنګ د شاعري او د ژوند په اړه هم خبرې کړې دي چې شعر له ژوند سره څه تړاو لري. او تر څنګ بیا د کره کتنې په حق هم معلومات شته. د کره کتنې او د هغې زغملو په نوم مقاله شته، او د شاعر او کره کتونکو په حق یوه مقاله شته. په دې مقاله کې هم د کره کتنې په ځینو اصولو باندې غږېدلی دی. لکه کره کتنه خو تر یو حد علم دی چې ځینې اصول لري چې هغه باید مراد شي، او هر کس مکلف دی چې هغه ومني. او تر څنګ بیا د تورود او شعري سرقت په اقلم خبرې شته چې مثلا ځینې کسان لیو څه یو غلا کوي، یو چا یو څه لیکلي دي تیار هغه راخلي، لږ څه بدلون سره بیرته په خپل نوم نشروي. خو ځینې وخت بیا دا کار تورود کیږي چې یو له بله خبر هم نه وي. نو دا موضوع یې ډېره ښه او تفصیلي څېړلې ده. بل مهمه موضوع د آزاد شعر په اړه ده. یو دوه مقالې په دې اړه هم شته. خپل نظر یې د آزاد شعر په اړه ورکړی دی. او په دې اکله عبدالباري جهاني صاحب چې کوم نظریات ورکړي، هغه ځینې تایید دي، ځینو په اړه مثلا ځواب ورکړی او هغه خپل نظر یې څرګند کړی دی. او له دې ورهاخوا بیا د مخزن الاسلام د اخوند درویزه کوم اثر چې دی، هغې په د فورم په هکله هم خبرې کړې دي چې د مخزن الاسلام څه ډول فورم دی او څنګه دی. مثلا دغه فورم چې کوم دی، د ته په کتو موږ ورته شعر ویلی شو یا دا کوم شعري فورم دی یا نه دی. او تر څنګ یې د اخوند درویزه او د بایزید روخان کوم مشکلات چې په خپل منځ کې ځینې مذهبي بولي، ځینې سیاسي بولي، چې دا له ډېره وخته را روان دي. د مظلوم پیر په نوم په یوه مقاله کې دا موضوع هم څېړلې ده. او تر څنګ د کلاسیک شاعرۍ په اړه هم خبرې شوې دي. او کورسي برخه کې خو بیا لا په زړه پورې ده چې هغه عملي کره کتنه ده د شاعرانو په هکله، د حمزه بابا او د هغه د غزل په اړه غږېدلی دی. او له دې ورهاخوا بیا د لیونی فلسفي په نوم په یوه مقاله کې د غنی خان په اړه خبرې شوې دي. او تر ډېره دغه موضوع باندې تم شوی دی چې غنی خان ته فلسفي شعر ویلی شي یا نه. د قلندر مومند په هکله او همدارنګه د اجمل خټک په هکله هم خبرې شوې دي. د هغوی د شعر او ژوند په اړه څه نه څه معلومات ورکړل شوي دي. په وروستۍ برخه کې د پنځم درویش په نوم خپل ژوندلیک لیکلی دی. له ماشومتوبه بیا تر ځوانۍ پورې، بیا د خپل زده کړې او زوکړې په هکله هم غږېدلی. د خپل قوم په اړه خاطرې هم ډېرې جالبې دي. یوه برخه کې د مثلا د تخلص په پیل کې د لیکلي چې هغه دل ریش و. نو یو اخبار ته پیوه لیکنه لیکلې وه، نو هغوی فکر کړی و چې دا درویش دی. نو هغوی د دل ریش پر ځای درویش لیکلی و. نو هغه د درویش په نوم نشر شوه چې بیا د خپل تخلص هم درویش که او بدل یې که.
د کره کتنه او د هغې زغمل د کتاب د منځپانګې په اړه مو د طارق وزیر څرګندونې اورېدې. اوس به له دوی واورو چې د دې کتاب په باره کې خپل نظر راته وایي.
زما په نظر که څه هم یو علمي اثر هم دی، ځکه کره کتنه هم تر یو حده په علمي برخه کې راځي، خو بیا هم هغه ذوقي برخه یې نه شو جلا کولی. دا چې درویش صاحب یو شاعر دی، نو هغه هنریت او هغه خوند او ښکلا چې یو لیکنه یې باید ولري، هغه که علمي هم وي خو دغه خوند ته هم تم شوی دی او دغه خوند یې له منځه نه دی وړی. لیکنه ښکلا لري، هغه تشبیهات چې لیکنه ورباندې ښکلې کیږي دا ورکې شته. لکه مثلا زه یو مثال وایم چې په کتاب کې راغلی، دا خبره که هر څو سمه ده چې شعر په خپله راځي، خدا هم بی ځای نه ده چې هغه به هغه وخت راځي چې شعر د خپل ذهن په غری حرا کې ورته سترګې په لاروي. شعر د محبوبې په شان د محبوبه که په دې پوه شي چې مینې انتظار نه کوي نو نه ورته راځي. نو دا څومره یو جالب مثال دی زما په نظر چې دغه یوه تشبیه ورکړل شوې ده، تر څنګ یوې تاریخي پیښې ته یو حالت ته هم اشاره شوې ده. نو هغه په کتاب کې هغه هنریت او ښکلا هم ساتل شوې ده چې یو لوستونکی له هغې خوند اخلي.
کره کتنه او داخیز خمل کتاب د هغې غونډې لپاره څه باندې 15 کاله مخکې په کندهار کې چاپ شو چې د ښاغلي دوراني لپاره د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي جوړه کړې وه. د دې غونډې لپاره د ښاغلي دوراني یو شمېر نور آثار هم خپاره شوي وو. بیا هم نقد د ځوان هڅان شاعر او لیکوال رفیع الله انتظار پر کیسه نقد لرو. انتظار هم لیکوالي کوي او هم فرهنګي هڅې. د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د استاد زرین انزور په وینا د شاړو سیمو د آبادۍ په تکل مزلونه وهي. لیکوالان او شاعران راغونډوي، غونډې جوړوي او د ادب خدمت کوي. مخکې تر دې چې د کابل هوایي ډګر په نوم د ښاغلي انتظار په کیسه نقد مخه کړو، له دوی څخه به همدا کیسه واورو.
کابل هوایی ډګر عجیب شیبی وچا داسې منډې را منډې وهلې چا هغه سي دا وغزه هم د کابل په هوایی ډګر کې حیران حیران ولاړو. شمیر الوتکې کېناستې او پورته کېدې خو دومره ولکه په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک ما هغه سي ورختا وو او ګڼه ګڼه د پخوا په څیر لا پسې ډېرې ده. او شیبه په شیبه ښاریان د هوایی ډګر په لور را روانو. ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه یې هم له ځان سره راوستي وو. چا بیکونه غاړه کې اچولي وو او څه کسان مې داسې هم ولیدل چې صرف یو جوړه لباس یې پرتن وو، ځکه دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي. او یو شمېر میدان ته په دې لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نه شي. زه چې دغسې یو حالت په تعجب کې اچولی وم، یو خوا او بلې خوا مې د خلکو ننداره کوله. د میدان دروازه باندې د خلکو دومره رشو چې هیڅ بسوالی پکې نه راته او خپل او پردي پکې هیڅ نه معلومېدو. شپه تېره شوه، سهار چې د خوبه راپاڅېدم او لمونځ مې وکړ، ګورم چې رښتیا هم یو څوک خوا ته راغی او دا خبره یې راته وکړه. بیګا شپه یو شمېر خلک له هوایي میدان څخه الوتکو پورته کړي دي. زه دې خبرې لا نور من دېښمن کړم او کله مې چې د فیسبوک صفحه خلاصه کړه د سرپرست حکومت لخوا دا خبر خپور شوی و. د ترکیه هیواد ته یوازې د صحي مرستې ټیمونه د زلزله ځپلو خلکو د مرستې لپاره دې هیواد ته رسیدلي دي.
انسر صاحب، د کیسې عنوان مو ټاکلی د کابل هوایي ډګر، څرنګه مو دا عنوان وټاکو؟ چې کیسه مو لیکلم بیا دا عنوان ورته انتخاب کو کنه روس په پیل کې مو دا عنوان ټاکلی؟
لومړی مې دا عنوان ورته نه ورکړې، کله مې چې کیسه ولیکله لاغې وروسته مې بیا عنوان ورته وټاکه د کابل هوایي ډګر.
د متن له پیله کې را پیل کړو. انتظار صاحب، ستاسو لومړۍ جمله دا ده چې عجیبه شیبې وي. فکر نه کوي چې لوستونکی دغه ایجاب نشي درک کولای چې ستاسو په زړه کې دی؟
دې خو سره پوهیږو چې موږ لنډه کیسه پیل کوو نو د دې لپاره وایي داسې هغه الفاظ پیدا کړو یا لفظونه چې اورېدونکي حیران یو د چا خبره په هغه تلوسه کې وساتو چې نو په همدې بنا هم فکر کوم چې ما د پیراګراف په لومړۍ برخه کې به دغه کلمې ورته ټاکلي.
کله چې تاسو وایئ چې دا پیشه عجیبه ده یا دا شیبه عجیبه ده، تاسو یو ډول ممکن درکئ او که زه ووایم چې عجیبه ده زه یې بل ډول درکم، لیکن د لوستونکو ممکن زړه وغواړي چې دغه عجیبه حالت ماته بیان کړي.
بس دا خو زیاتره چې د شیبر صاحب د اوریدونکو د قضاوت پورې تړاو لري چې هغه کله کیسه ولولي او یې څنګه درکړي هغه هغه شانې قضاوت ور باندې کولای شي. او د لیکوال په ذهن کې خو ډېر صحیح شي، هغه باید هغه اوریدونکو هم ځان سره په تلوسه کې وساتي او هغه د پای پورې باید لیکوال یا کیسه لیکونکی کوشش وکړي چې هغه اوریدونکو د ځان سره وساتي.
د نقد یو مشهور جمله ده چې لیکوال دی یو څه خلکو ته ورشکاره کوي ورته وایي دی نه. بلې برخه ته به د کیسې راشم. تاسو لیکلی دی چې بشمیر الوتکه کښېناستي او پورته کېدی، مطلب مو څو الوتکې دی؟ یعنی تقریبا څو؟
دا تر اوسه خو لا تعداد پکې مونږ نه دی زغه کړی او چې په کیسه کې خو یوازې د تصویر وړاندې شوی چې مقصد
دلته انتظار سب فکر نه کوي چې دا به بهتره و چې د الوتکو آواز دلته تصویر کړي چې لوستونکی پوه شي چې یا اوریدونکی ستاسو د کیسې پوه شي چې بیروبار د الوتکو ډیر دی.
او زمونږ هدف هم همدغه دی چې مقصد دا چې په دغه کیسه کې دلته یو دغه رامنځته شوی تصویر شي ورته چې مقصد دا چې الوتکې پورته کېدې او جګېدې چې تر څو هغه لوستونکي مثلا پوه شي چې هغه بیروبار د الوتکو د چا خبره د کابل په هوایي ډګر باندې بې شمېره و او تعداد یې مقصد پکې معلوم نه دی.
تاسو لیکلي دی چې په کومه ورځ یا تاسو په دې قصه کې دا خبره وکړه چې په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک هم خسي وارخطا و، کېدې شي چې د جمهوریت د سکوت په ورځ ځینې خوشاله و که څرنګه؟
دلته خو چون په هیواد کې هغه سیاسي وضعیت چې برسه محترم یو څه بدل شو او د څه خبره هغه ورس په افغانستان کې یو نوی بدلون یا انقلاب او زیاتره خاریان د څه خبره هغه د خپل د سرپناه د پاره یا د ځان د خوندیتوب د پاره یو خو بلې خوا ته چې د تلل او منډې را منډې وهلې امکان دی وي چې ځینې لوري به ولې خوشاله بم خو په عامه کچه باندې شوه د خلکو ذهنیت یو تبل ډول یو تشویش او یو فکر د خلکو سره وشي منډې را منډې وهل یو د ښکار خبره هم د شاغه وخت په کابل کې بیا د شا خبره په هغه وایي میدان کې بیا پیخم رامنځته شو ډېر هیوادوال هم پکې شهیدان شو. زما منظور دا اوسه
تاسو چې کله په دې کیسه کې دا خبره کوي چې ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه هم له ځان سره راوستي په دې برخه کې که ځان له صحنه وباسي او ولیکي چې ځینو کوچني اولادونه له ځان سره راوستي وو په معنا کې څه تغیر راځي؟
یاره دومره تغیر به رانه شي بس یوازې هغه د جملو په لږه وختونه او بدلون سره به یو څه توپیر پکې راشي نور به دومره خبره پکې نه وي.
دلته زما هدف دا دی چې تاسو په کیسه کې د راوي په صفت یاستي که زه ووایم چې انتظار صاحب ته ما په خپلو خبرو کې دا وویل چې تاسو کیسه نقد وړاندې کړئ نو خوار لوره به وایم چې انتظار صاحب نه مې د نقد غوښتنه وکړه. یعنی یو څه لنډیز راغلی وای البته للوې سره ستاسو کیسه لنډه ده چې دا خپله کمال دی. په کیسه کې بهتره وي چې څوک دلیل ونه وایي، شدا وي چې پیشه دلیل بیان کړي. مثلا کله چې وایو یا په کیسه کې لیکو دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي. همداراز دا جمله یو شمېر میدان ته په لاره په دې فکر کې ډوب چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نشي. دا جمله تاسو هم داسې ښکار نه شوي؟
ما د څه خبره هغه د لیکوال او په ذهن کې خو داسې کله کله د یو لیکنې پر مهال شي دا باید یو تصویر هغه د څه خبره هغه ټولنې ته په کم شکل باندې وړاندې شو خو چیرته دقت پکې وشي او هغه شانې ولیکل شي نو لا به هغه هنري ذوق پکې راپیاوړی شي.
په داستان کې عادتا زمان خلک نه خوري، یعنی زمان په داستان کې تیرو، مطلب دا دی چې په پیښو یې ډکو چې تیر شي. تاسو په کیسه کې دا برخه چې مخکې مو ولوسته چې شپه تیره شوه سهار له خوبه پاڅیدم، دلته زمان نه دی خوړل شوی؟
تر ټولو یو مهم اصل زما په کیسو کې شبرته محترمه دا دی چې زیاتره تر هغه چې دا کیسې لولم نو په دې کې زیاتره کیسې زما د سې دي شبر صاحب چې ما ځینې خوبونه چې کوم لیدلې دي، یعنی زما په دې کیسو کې به یو نوی نوښت او کمال دغه چې ما هغه ځینې خوبونه چې ما یې خپل لیدلې دي او یا ځینې دوستانو لیدلې او ما ته یې ویلي دا ما هنري کړي دي ته مې د کیسې و بڼه ورکړي او امکان دی ولري چې په دغه کې هم د سې او سترک ولیدل شي.
دسته چې په هنر کې ډیر وخت
یو ځلی خو یو شی چې لیکي هغه لکه څنګه چې تاسو ویل چې په خوب کې مې څه لیدلی وي کنه هغه به څوک لیکي. دویم ځل چې خپله کیسه ګوري هغه برخې چې له ټولې موضوع سره ارتباط نه لري ممکن بهتره وي چې هغه وایستل شي او بهتره همداسې وي. تاسو دلته وړاندې د لمانځه یادونه کړې ده، سهار خو به مو ممکن چای هم څښلی وي، ممکن لمونځ به مو په جماعت کړی وي یا به مو انفرادی کړی وي، له چا سره به مو ممکن لیدلی وي انتظار صاحب، یا به مو نه وي کتلي، د مرغۍ یا د مرغانو آواز به مو ممکن اورېدلی وي. داسې د ډېرو نورو شیانو احتمالات شته. مطلب مې دا دی چې په کیسه کې به هغه څه یادوو چې د کیسې جز وي. دلته لمونځ د کیسې برخه نه جوړوي، څرنګه؟ یعنی لمونځ په کیسه څه ور زیاتوي؟
خبره داسې ده چې او شیبر صاحب ما مخکې مې یادونه وکړه چې د دې کیسې په برخه کې زما لیکنې ته نوې دي. وړاندې ما د تحقیق او د شعر په برخه کې ډېر کار کړی، مقصد چې ځینې آثار مې چاپ دي، نو زما د کیسې یو څه نوې وي انشاءالله په راتلونکي چې وخت تېرېږي هغه د ستا خبره ځینو شیانو جزونو ته به هغه زموږ پام راوړي او هغه سمونې به پکې راځي او کومې نیمګړتیاوې چې د کیسې په برخه کې زموږ په دغه کیسو کې تر سترګو کېږي هغه به په راتلونکي کې دغه مشکلات بیا پکې حل
شي. انتظار صاحب، پرته له څه شکه د دنیا د ډېرو تکړه لیکوالو په کیسو کې هم که څوک خبرې پکې راباسي خبرې پکې راوسي، خو ممکن ډېر مجرب او تکړه لیکوال او یا هغه لیکوال چې بیا بیا یې کیسې لیکلي دي ممکن ځینې دلایل ورته ولري. یعنی کله چې په یوه داستان باندې څوک نقد کوي د دې معنا دا نه ده چې خطه پرې راباسي، لیکن په دې کې شک نشته هنر سیخلې دی شي بهتره کېدی شي. انتظار صاحب، ستاسو دا کیسه چې زه ورته ګورم تر لنډې کیسې خاطرې ته ورته ده، او که ورته ځیر شو خاطره هم ده. د خاطرې او کیسې یو عمده تغییر دا دی چې کرکټر په کیسه کې بدل شي. دلته نه دی بدل شوی، په کیسه کې ممکن زمان تیر بیر راشي. یو ځل ووایو چې سهار دی او بیا بیرته شپې ته لاړ شو او له شپې سهار ته راشو. په خاطره کې باید منظم زمان رعایت شي. البته په ځینو کیسو کې هم زمان د خاطرې په رنګ راځي، یعنی په خاطره کې د روایت کوونکي خبرې وي، دی د کرکټر په شکل په داستان کې برخمن نه وي. لکه دلته څرنګه دغه خبرې چې د خاطرې او د کیسې په برخه کې ما تاسو ته وکړې، داسې فکر مونږ کو چې ستاسو کیسه خاطرې ته ورته ده؟
فکر کوم یو څه به همدغه شان شیبر سوي. زمونږ خو د چا خبره چې هغه انسان له کوم وخته پیدا دی د هماغه مهاله دغه د هغه د ژوند سره د چا خبره دغه کیسې شروع شوې، یو چېرته چې انسانو هغلته کیسه وه. نو زمونږ دغه ژوند خو ټول د خاطرو نه ډک دی، او څومره چې مونږ په کیسو کې لولو ځینې شیان چې هغه تصویري شوي دي شاید خاطرې یا نو خبرې
انتظار صاحب ډېره مننه چې کیسه مو نقد ته وړاندې کړله او ازادي راډیو ادبي مجلې په نقد کې مو برخه واخیسته، او ډېره مننه چې کیسه مو لوستې ده، خپرونې ته مراستولې ده، او په دې نقد کې مو هم برخه اخیستې ده. کور ودان. له همدې نقد سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډوو. تر بلې خپرونې مو زحمت چې بر په خدای سپارم. ښه دی وي.
Yeah, I know.